1 بجې شوې ده. ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اوومه ورځ ځانګړی اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنی په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تن امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلزم، گلازمن، محمود شاه حبیبی او رایان کاربت هغه درې امریکایي یادبا دي چې طالبان سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبی په نوم کوم زندانی نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې محمود شاه حبیبی د ورکیدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبی چې امریکایي تبعید ویل کېږي، د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تاریتم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبی طالبانو لخوا توقف شوی او لور کېدو رئیس غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبي د بیرته راستنېدو لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایی دی، د جمهوریت په وخت کې د ملکي هوایي چلند ادارې سرپرست ټاکل شوی و. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ تیر شي. د کمپاین ټینګار کړی چې طالبانو درې کاله خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره کمزوري او نه منونکي دلایل وړاندې کړي دي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین چې اکثره په انلاین بڼه خپل فعالیتونه مخته وړي، اکثر بهر میشتي فعالان پکې دي. دوی یو دولس کسیز پلاوی تیر کال له اروپا کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تیرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د ده په خبره د امریکا امنیت یو اصلي ګواښ دی. بایدن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې د دیموکراسۍ کلي ده، خو ترامپ د دې ډیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایدن د ډونالد ترامپ وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر نیوکې لاندې و او بالاخره له کاندیداتورۍ تیر شو. هغه خپله مرستیاله کاملا هارس وړاندیز کړ چې د ډیموکرات ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید سره 15 تنه ایران پلاو ملیشه ځواکونه وژل شوي دي. په برېتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې دا برید په دیر الزور ولایت کې د دوو وسلوالو پر موټر شوی. رویترز خبري آژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري او څو ځله د امریکا او اسرائیل لخوا په نښه شوي، خو تر اوسه دغو هیوادونو د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اسرائیل په ندرت سره د ایران په ملاتړ ملیشو باندې خپل بریدونه تاییدوي. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هیواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده. په کورسک کې د اوکراین بریدونه تېره اونۍ پیل شول چې روسیې پارونکي وبل د روسیې سره د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین تر ټولو ستر پرمختګ دی. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین باندې خپل غیر ماجه بریدونه پیل کړي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د کابل په دشت برشي سیمه کې پرونۍ چاودنې چې یو تن یې وژلی او شاوخوا لس نورې ټپل کړي د سیمې اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې درې ورځې وروسته د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد توریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي.
یو شمیر کورنۍ وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو ته لاړ شي.
زمونږ کره چې به زیاتره میلمانه د نورو ولایتونو څخه راغلل نو هغوی به حتما د روزې د دیدن لپاره ورتلل، خو په دې نظام کې مونږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده.
د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ د یو شمیر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
مرد 15 کیلومتر څخه اوبر او پر خروه راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم نور د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د 2023 کال د اولمپیک سګنې سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. 206 هیوادونو لوبغاړو کې برخه اخیستې وه.
د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په دشت برشي سیمه کې پرون یوې چاودنې یو تن وژلی او 11 نورې ټپیان کړي دي. چاودنې یو مسافر وړونکی موټر په نښه کړی و. تر اوسه کومې ډلې یا چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د داعش خراسان څنګه تر دې وړاندې په دې سیمه کې د دغسې بریدونو مسؤلیت اخیستی و. نور بله صفي ولستانیزي واورو.
د کابل په لویدیځه سیمه دشت برچه کې یکشنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د کابل د دشت برچه یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه ژوره اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنیو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغې زیاته کړه:
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچه است.
اوس یوازنی ځای چې موږ د چاودنو شاهدان یو دشت برچه ده. طالبان وایي چې دوی امنیت نیولی، خو داسې نه ده که امنیت تامین شي نو ولی انتحاری حمله وشي ولی چاودنې وشي؟
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران وایي په یو مسافروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین چاودنې یو کس وژلی او 11 نور ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان وروړل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د 1 تن روغتیایي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچي هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. دغې ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تیره بیا شیعه میشتو سیمو کې مرګوني بریدونه کول. طالبانو تل ادعاوې کړي چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترهګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا خاصه وبلل او ویې ویل د دوی حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي په کابل کې خونړي بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترهګري ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد توریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې ورستۍ کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنیو او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
یو شمیر کورنۍ بیا وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو شنو او تفریحي سیمو ته لاړ شي. دغه کورنۍ وایي په ډېرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په عین حال کې په تفریحي ځایونو کې د یو شمیر رستورانتونو او د خوراکي توکو هټیوال هم وایي چې د طالبانو له لوري پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کړی دی.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمونږ کره چې به زیاتره میلمانه د نورو ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به د حتما د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستي دي موږ نه پرېښودي. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزي ته هر څوک ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزه یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله هم چې زړه غوښته پارکونو ته به تللو، نور تفریحي ځایونو ته به تللو، خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، ورور والا بازارونه ډېر ښه، دلته زموږ دکان و، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدل، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ګیري، کاروبار ښه و. نو اوس له دې وروسته دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کې کاروبارونه بېخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې میرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لتهګه منع کړي.
په راپور کې مو په مزار شریف کې میشت دی وی کورنۍ دی وی غړي سرګندونی واورید چې وای مخکې به چې له نورو ولایتونو څخه میلمانه دوی ته ورتلل، نو اکثرا به د روزي د لیدو لپاره به ول، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې دوی دا کار نشي کولای ځکه نه پرېږدي چې روزي ته د لیدو لپاره لاړ شي. موږ هم روزي ته ځو. مزار شریف کې تمکیږو. د بلخ په مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سره د دې مرکز یو شمیر سوداګري مېرمنې د خپلو سوداګریزو توکو له سوړ بازار څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دغه سوداګریز مرکز شپږ 50 دوکانونه لري چې تر سلو ډېرې ښځې پکې کار کوي. د دې مرکز یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې وایي په وروستیو کلونو کې د توکو د خرڅلاو بازار پیکه شوی، او په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کال وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو مېرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمېر نادولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګرۍ ښځې پکې په بېلابېلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په برخو کې په کار بوخت دي. خود دغه سوداګریز مرکز یو شمېر سوداګری مېرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي هم نواز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګریز توکي د پلور ښه بازار نه لري.
بازار کې اوس مال زموږ د سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه دا ده چې نندارتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشرې عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تېرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګرۍ مېرمنې په کې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سوداګرو مېرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي، او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو مېرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو مېرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کېږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبې پرون پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د جولای له شپږویشتمې پیل شوې وې چې پکې د 206 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د پاریس دوبنۍ اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغو سیالیو کې د شاوخوا 206 هیوادونو نږدې 11,000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل. امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي، چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 106 ته رسیږي او لومړی مقام یې ګټلی. دویم ځای چین خپل کړی، چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو او جرمني 9 مډالونه وګټل. کوربه فرانسه په 46 مډالونو 15 شوه. شپاړس د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل. په دغه اولمپیک ټول ټال 6 هیوادونو مډالونه وګټل، چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو وروستی مقام خپل کړی. افغانستان 6 لوبغاړي هم په دغو اولمپیکي لوبو کې برخه اخیستې وه. فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزایی د 100 متره منډې یا اتلتیکس، فهیم انوري د 500 متره لامبو او سمیم فایزاد د جودو په برخو کې ګډون درلود. که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزایی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل، خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو. نجونو لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ. کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضور به خاطر زنان افغانستان بود، که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیجه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محرومه شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن، افغان ښځې آزادې کړې. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشیو سره هم مخ و. یوه هم د الجزایر د بوکسر ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له ایکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسېدو یوازې 2 ساعته مخکې هم یوه بله جالبه او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیس نه و اغوستی د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک وایستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسېد او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
و موردل چې د پاریس د اولمپیک لوبو سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مشهور سیالۍ شپږیزه لیګ نهم پړاو نن دوشنبه پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي چې دا ځل دغه سیالۍ پخپله کوي او پنځه لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د لیګ لومړۍ لوبه د سپین غر پړانګانو او بند امیر خمارانو د لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت سهار 9 بجې پیلېږي او دوهمه سیالۍ په همدې ورځ تر غرمې وروسته 2 بجې د مسا عینه کاتالانو او امون هنګانو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لیګ په مهال به ټول ټال 21 سیالۍ ترسره شي او د اګست میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کاري فرصتونو د کموالي له امله داسې کارونه ترسره کوي چې مزد ډېر کم دی او ګزاره پرې نه کیږي. نور په دې رپورټ کې
د اسلام آباد د فیصل خارګوټي په یوې څنډه کې د شبیر احمد د چپس په خولو پر کراچۍ غنګونه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زکړې کړې او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په یوې مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپس په پلورلو سره خپل کور نه ساتي. شبیر احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پخواني دند په اړه د جزئیاتو لورکولو ډډه کوي، خو وايي په پاکستان کې ژوند ډیر په سختیو تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، چې کله طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم. دلته یو څو میاشتې اوسګاروم، اوس د سرک په سر کراچۍ مې دراول او چپس خرڅوم. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، مشکلاتونه ډېر دي، قیمتي ده، د فامیل او کسان را تر غاړي دي، لګنډ شمېر ستونزې او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلورنځي کې کار کوي، وایي په معاش گزاران نه کیږي. نوموړی هم چې د لسانس سرکچې زده کړې لري او د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې له یوې نړیوالې ادارې سره کار کوي، د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15,000 کلداري میاشتنی تنخوا اخلي.
مخ کې په افغانستان کې مل یو مهنه موسسه سره کار کوي، خو تر اوسه دلته اسلام آباد ته راکړل شوی او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15,000 کلداري معاش را کوي، په غي باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یو هفته گزاره هم نه کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډیری افغانانو په روسیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډیری کمې پیسې ورکوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډیر سخت دي، ډیر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضی مشران ځوانان که کارم کی په ډیرو کمو پیسو باندې دي، میاسه 15,000 کلداري یا 8,000 کلداري یا 15,000 کلداري.
دا یوازې پلازمینه اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو خارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوې دي. په دې اړه دقیق شمیرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو د دغه کډوالۍ اومتله میلیونه امنیتي ستونزې، بیکاري او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د انجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د زمری د میاشتې په 18 په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډیر شمیر سره افغان کډوال په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت نا وخت د اقتصادي ستونزو سربیره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تخار ولایت شکمشول سوالي یو شمیر اوسیدونکو د څخاک د پاکو بول نشټوالي شکایت کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې تقریبا 4 کیلومتر لري زینو څخه او براوړي او په کور کې معمولا یو ماشوم دا کار هر ورځ تر سره کوي. هغه ماشوم چې دوی په وینا باید ښوونځي ته لاړ شي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکو د څخاک د پاکو بول نشټوالي شکایت کوي. د کولابی او د کوکبلاغ د سیمو ځایی اوسیدونکي وایي دې مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شکمش ولسوالۍ د کولابی سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همېجه بوشکاره میاریم به امره فامیل خود به امره اقربای خود حتی له جنګ
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعته انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسېږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیری وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنګونه کوي.
د نموړې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډیو ته وویل
موږ د 5 کیلومتره څخه نه اوبه راو پر خروی راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی او موږ د حکومت څخه نه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په ناس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکبلاغ سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 5 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو وړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محیدالله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیاء انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړي تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابی او کوکا بلاک سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلان نه لرو او د قراز له یو شمیر همکار موسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبیعي چینې موجود دي او کاروان چارواکي د نوموړې ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي. نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلام لازمه پیغام خو خپور کی د اسلامي مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکټول افغانان ورونه به هر هوادونه ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هوادونه ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگین لسوالی کې بیا د ګرما پدې مکتبونه کم دي مکتبونه نشته او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې استادان پرولري او کتابونه پرولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ شي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هدف هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او دونکو ته سلام. زه د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ خواته تیره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه داسې سیلابونه راغله چې نه وسوي ګرسره در وسه چې ورکان سپینجیرې سره یې داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دي نه موسسه راغلې ده.
السلام علیکم موږ د نیمروز ولایت څخه خبرې کوو د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسه سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصاد
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې د خبرونې دې برخه کې اوومه ورځ ځانګړی اونیز پروګرام مه هېروئ خو مخکې تر هغې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتېر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تېرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ټرمپ د ده په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې ډیموکراسۍ یې کلي ده خو ټرمپ د دې ډیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ایزو چارواکو ته امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هېواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرویس سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړې و مرسته مرابول. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو له خوا ژوندۍ پزمکه خښوي ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې. د اولمپیک لوبو د هغه تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزر مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځي هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان و هڅې چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو خبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت په اړه دو او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي.
ګاټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه رسیدل. اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیښي. ځای خلک وایي ګرمي زیاته او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرد د سین په بوله حقیقي
هغه بخوري دې تیز دي به یو نیم په دې ګټو شته یو قسم په خپل ستر ووري د چار سره ولاګي دا په پلانانو تر نه پرڅې شو لا وغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتاړ ویوړ نه پیغام شروع درو کنده کم ځای ته ویوړ اور پسی دوی مکی خدا یعنی تقریبا 2 منټه نو وتی چې دوی مکی خدا سي وشو چی البته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه زینو کې چې سندونه زیات قتل لږه مخکړي خطرناک ده هغه زینو مشخص شي وهالته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شاده سپرینو قدرت شي موانع کې قدرت شي علاوه دې په هغه زینو کې چې لږه قتل لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی
اوبو د ونو خطر زیات دي هغه ساحو کې مونږ بیلونه وډګول شرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
مہربانی پاکستان جھنڈا لگی دلی ڈیران تیرا گزارا
بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شګو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانې او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسی یاد کړي او دغه چور چپاولې په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بلل دوی حالته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودل خو نور افغانانو بیا اشاره کړی چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
دندان شانیان د یو بیدار یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارکلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوګون نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډ ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخه اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې مولا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې د خاور تنها او یوازې د نه دی د ملت ټول تا په غمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامی ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش پړماتي خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکوري دو تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کیدو وژل کیدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کیدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوز واګي لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو وروسته یو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په یوې دیکتاتوري هم بدله شوی ښکارېده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلې یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ، په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده دغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر وو د بنگلاديش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پر زوی او لمن زوی.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تلو، ما وړه ماشومان مې چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات دي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه د ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وای دا هغه څه دي چې په ننګرهار غونډې ګڼ نفوس او ګرم خار کې نه دی عملی شوی او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې وګورنه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګونګوسې وي. البته دفتر کرام اسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. دی غونډه ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسولیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډه ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو لکړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کارکتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علما ځوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ابھی مسئلہ پشتونستان بسار پیش مطرح بود وقتی کہ یعنی هفتاد سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جائے کہ ماں می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمون موقف پہ واضح دے
خدا سم موقف تے پختونستان باندې
پختونستان زمون د منصور برخان دا
پختونستان څه دے باوکس
دا خو باغ جاده پته یو چې زو کوي زمون پختونستان جوړو
بلخوا محمود خان څخه چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوې ده تیرونه ټینګار کړ چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هوادوالو په حیث مسولیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبر اعلان سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے خاموش کرا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ اس طرح
آپ کا لکھ نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پیمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
علیک علیر شاہ.
خو مفتی منیر شاکر چې تیر ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړي من خدا ول ندا وی چې پښتونخوا زمنګ وطن ده، پښتونخوا زمنګ علاقه ده، پښتونخوا زمنګ خاورا ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخ کې یو نیم سل کال مخ کې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده. دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخ کې څنګه کې خوده کېده افغانستان او د افغانستان سره.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګي ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولست قوم د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي. د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم چونه ولا ورکی نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد ووایه بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یار ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زندباد ناره لگا دو نا.
افغانستان کا
ناره لگا دے زندباد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې داغو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایی مسول دوی له خپل ودانۍ ایستل غوښتل، خو په دې وخت کې چې ښځو د مراد په خاطر قرآن کریم پسې له کوره راایستلې هغه هم ترې غورځولی دی. دوی وایي طالبان نو یې کورونه ړنګول او د قرآن کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې تنه عام وګړي پکې ویشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي.
شکل سوا برای اول چې بالا از مش په کار به کار نه لري مش راینه چې پکو اما چې پکې نه زما پکو نه کې علاقه خیر در کی رااله موبایل موبایل کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لو در ترلاند کی د تاسو سره راو وته چې خپل بصراوی کې ناشې حتی قران وته حتی دا غیوه سیاسره چه پا پوری وله دا قرآن زکی تولا نون دت که دت خلقو یو تشنت کردی یا خوشک کردی یا جنجال کردی پا مورد که دسترای نده کردی پا مورد که دیگه قرآن یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیې تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله مثال هر ځای کې از مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه اینکه یا د موټر بوده قدیم روی نه که مجاهدین که دیده بیدی از اون موتر هم گفتم اتا همشین قدسی ها میرم باز اینجا آمد هم در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کرد ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت و خود رسولا او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه دی غسل طریقه او دی کلمه اجمالی معنا او تفصیلی معنا و دی باندې د ته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې پکې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو تر څنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 څلوېښت ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلي دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوهم محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د 2 کال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 26 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. د پونځي تب په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ سره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.